د مشال رادیو په نه ساته خبرونه کې د خپل قربا ګل ایاس فرخنده وزیر او د عیسا کمیری سلامونه مني. نن د اتوار ورځ د روان 2014 میلادي کال د جولای میاشتې 14 نیټه ده. وخت د سهار 9 بجې دي. د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړي ده چې پکې به د مشال رادیو خبريالانو د سیمې تازه حال واورو. د دې ترڅنګ په خبرونه کې په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکې برید په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حقله درته رپورټونه لرو. یو څو سندرې هم په دې غړې کې اورېدل شي. خو لومړی وار ورکو فرخنده وزیر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې پرون د امریکایي بی پلټ الوتکو په یو برید کې دوه مشکوک بهر ملکي وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې ځینو غړو ویلي د سولې عالي شورا په خپلو هڅو کې پاتې راغلی او د سولې پروسه د ولسي جرګې ته وسپارل شي. او د سودان په ډارفر سیمه کې پرون 16 ساتي کارکوونکي د یوې پټې حملې په نتیجه کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې پرون د امریکایي بی پلټ الوتکو په یو برید کې دوه مشکوک بهر ملکی وسلوال وژل شو دي. په سیمه کې د استخباراتي ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي د میرعلي موسکی کلی کې ترسره شوی برید کې دوه ترکمن وژل شو دي. چارواکي وایي دغه برید په خریچول سیمه کې په موټر سایکل سپرو مشکوک وسلوالو ترسره شوی دي. ځایي خلک هم دغه کسان د ترکمنستان بولي، خو پولیټیکل انتظامی د دغه وجل شو واستوالو د پیجنګلو په اړه سن دی ویلي. په روانه میاش کې په شمالي وزیرستان کې دا دویم ابرید دی واستوالو طالبانو د ابرید په اړه سن دی ویلي. د پېښور په ګلبهار کې یو کلن ماشوم عزیز محمد ته د پولیو وایرس لګېدلې. د صحت محکمې د پولیو د دغه کیس تصدیق کړی او وایي د سره په روان کال کې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د کیسونو شمیره 50 ته رسیدلې ده او په ټول ملک کې دغه شمیره 21 د 13 دسمبر راهیسې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو په کارکوونکو په وسلوال بریدونو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي چې پکې پولیس هم شامل دي. د افغانستان د ولسي جرګې ځینو غړو ویلي د سولې عالي شورا په خپلو هڅو کې پاتې راغلي او د سولې پروسه د ولسي جرګې ته وسپارل شي. دوی ویل په دې لاره کې په میلیونونو ډالرې ولګېدي، خو هیڅ نتیجه یې لا نه ده ترلاسه شوې. د جرګې غړو مولوي رحماني او منور شاه بهادري ویل
تاسې باید داسې یوه طرحه ولرئ چې د سولې دا پروسه لغوه اعلان شي او بیا په یو میکانیزم کار وشي. دا کاروان چې د سولې په نوم روان دی هیڅ ستونزه نشي حلولی. د سولې شورا چې ډېره بودیجه یې ولګوله په خپل کار کې ناکامه ده. د مذاکراتو لپاره د طالبانو دفتر هم وتړل شو. زما پیشنهاد دا دی چې د سولې د پروسې چارې د ولسي جرګې ته وسپارل شي.
بلخوا د سولې عالي شوراوای مخالفینو سره د سولې په عمل کې پرمختګ شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت وای په پام کې د 2014 کال تر پای پورې د افغانستان هوایی ځواک شپږتیا روسی الوتکې ولري. د دغو MI-17 الوتکو ډیره برخه به د امریکا لخوا د روس ته دفاعي وسایلو له یوې صادرونکې کمپنۍ نه رانیولی شي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د رپورټ له مخې د امریکا کانګرس پر دې مسله خوشاله نه دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي د افغانستان شرایطو ته په پام سره تر MI-18 ډول الوتکو نورې ښې او ارزان الوتکې نشته. بل دا چې افغانان له دغو الوتکو سره ډیر ښه بلد دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سودان په ډارفر سیمه کې پرون 16 ساتي کارکوونکي د یوې پټې حملې په نتیجه کې وژل شوي دي. د افریقا لپاره د ملګرو ملتونو مشن یونایټډ وایي دا د امن د پر ځای کولو په عمل کې په تیر 15 کلن تاریخ کې تر ټولو بده پیښه ده. دغه پیښه د ملګرو ملتونو د دې ادارې دفتر ته نږدې د ډارفر د جنوب په ماناواشي کې شوې چې په نتیجه کې 16 ساتي کارکوونکي ژوبل شوي هم دي. د وژل شوو پیژنګلو نته په ډاګه خو په دغه سیمه کې د تنزانیا پوځیان د سیمې د امن ټینګولو ذمہواری لري. لکه نه چې په 2008 کال کې په سودان کې د سولې ساتنې کار پیل شوی، د ملګرو ملتونو د دې کار تر سلويختو زیات کارکونکو وجل شوی دي. د پرونی برید مسؤلیت چانه دی منلې. عراقي چارواکي وای په بغداد کې د سنیانو په یو جماعت په بمی چاودنه کې شل کسان وژل شوی دي. په لومړی چاودنه چې تیر ورځ ناوخته د بغداد په جنوبی سیمه دوره کې د خالد بن ولید په جماعت کې وشوه، شپاړس کسان یې وژل. دا د روژې په میاشت کې د ماښام امونز وروسته وشوه او له دغې لږ ساعت وروسته د بغداد په غربي سیمه کې په یو بل جماعت په بمی حمله کې پنځه نور کسان وژل شول. تر اوسه دا نه ده معلومه شوې د دغه حملو پر شا د چا لاس دی. دغه چاودنې د کرکوک د بمی حملو یوه ورځ وروسته مخته راغلي چې پکې څلوېښت کسان وژل شوي دي. د روان کال د اپریل د میاشتې نه را په دې خوا په عراق کې په بمی حملو کې 2600 کسان وژل شوي، چې له امله یې په فرقه ایزن خطو کې هم زیاتوالی مخته راغلی دی. سعودي عرب وایي د کرونا وایرس د خپرېدو له وجې باید زیات بوډاګان او ناروغ خلک حج ونه کړي. د تیر ستمبر د میاشتې راهیسې په سعودي عرب کې د دغه وایرس له وجې 38 کسان وژل شوي دي. د دغه هیواد د صحت وزارت په خپلې ویبپاڼې په یو بیان کې د تیر خالي په ورځ ویلي، د اکتوبر په میاشت کې به پر دغه حاجیانو دا وړاندیزونه عملي کولی شي او دا شان به په ماشومانو هم لاګو کیږي، خو دا لا په فوري توګه نه ده څرګنده چې د دغه وړاندیزونو مطلب به داسې حاجیانو ته ویزه نه ورکوي ولوی او کنا. په لکونو خلک هر کال سعودي عرب ته د حج لپاره ځي. د ترکی پولیسو په استنبول ښار کې د مظاهره چانو د خپرولو لپاره اوخکی بیونکي ګیس او د ربړ ګولې استعمال کړي دي. مظاهره چان په غازی پارک کې راټول شوي، د غزې د حکومت خلاف د تیرو مظاهرو مرکز وو. دغه پارک او د سره نږدې تقسیم چوک تیره میاشت مظاهره چانو ځای پاتې شوی. دغه مظاهره له هغې وروسته پیل شوې کله چې د مئی په یو دیرشمه نیټه پولیسو د غازی پارک کې د حکومت لخوا د بلونونو خلاف یو پر امنه د ناستې په احتجاج کوونکو تشدد پیل کړ. په دغه مظاهرو کې 15 کسان وژل شوي او تر 8000 پکې ژوبل شول. دا خبرونه.
سلام پختونخوا،
قدرمن اردن کو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی د می نوړاندې مخبونه واوردل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په مشال رادیو .com په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ. په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکو په یو برید کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوی دي. دا پاکستان مرکزی حکومت وایي چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو په اړه حتمی فیصله نه ده شوې.
ٹائم لا ایکسٹینڈ شوی نه ده. دا به کابینه ته ځي، کابینه به خپل نیکسٹ میټینګ کې دا شی به کنسیډر کوي.
دا خبر پښتونخوا د صحت وزارت په خبر کې د پولیو یو نوی ناروغ تصدیق کړی دی. په جلال آباد کې د روژې په میاشت کې د امروزه ژوند شیزونه د نورو وختونو نه نور زیات ګران شوی دي.
جوړه چای بورا هر هغه سچ مثال مشروبات هم د رافزي بوتل کې مخې په 200 افغاني اوس په 150 افغاني دي.
دا پښتون اوس میزبانان له خپل کلتور نه سمره خبر دي.
زمون کلچر تا زمون تاریخ تا ډیر غلنه دی او کوشش کوي چې دا زمين لري. په دغه پښتون اوس کې خپل وطن نشته، د دې وجه نه د دې په اختیار کې ډیر څه نه
لدې. تاسو په خبرونه کې نور رپورټونه او یو څو سندرې هم تاسو اوریدل شئ له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال لاړی خورمنې ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې پرون د امریکا په پایلټ الوتکو په یو برید کې دوه مشکوک بهر ملکی وسلوال وژل شوی دي. په سیمه کې د مشال لاړی خبريال د استخباراتي ادارې چارواکو په حواله وای چې د میرعلي موسکی کلی کې تر سره شوی برید کې دوه ترکمن وژل شوی دي. په روانه میاشت کې په شمالي وزیرستان کې دا دویم برید دی. وسلوالو طالبانو د برید په اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل د سیمینا د مشال رادیو خبريال راکوي.
قبائلی سیما شمالی وزیرستان کے دا امریکائی بے پائلوٹ الوتکو پا میزائلی بریت کے دو طالب وسلوال وجلی شوی. چې د ځایي دولتي چارواکو او آزادې سرچینو په وینا تیره شپه تحصیل میرعلي موسکی کلي کې یې په موټر سایکل ناست وسله وال په نښه کړي. د سیمې خلکو په وینا برید نیمه شپه د میرعلي بازار سره نږدې موسکی کلي خرې چولا کې پر موټر سایکل روانو دوه وسله والو باندې وشو چې یو میزایل یې پرې وداغو او دواړه یې په موقع له منځه یوړل. پولیټیکل انتظامی چارواکو هم د برید پخلی کړی خو د وژل شوو د شناخت په اړه یې څه نه ووی. بل طرف ته د استخباراتي ادارې چارواکي وایي وژل شوي دواړه ترکمن وسله وال ښودلی شي چې دا ترکمنستان اوسیدونکي دي. ځایي خلک هم د وژل شوو وسله والو شناخت ترکمن یادوي او وایي خرې چولا د ازبک او نورو وسله والو په نوم لږ ډیر شهرت لري. په روانه میاشت کې دغه دویم برید دی چې د ډرون لخوا په شمالي وزیرستان کې ترسره شو. دې نه وړاندې برید د روانې میاشتې په دریمه نیټه میرانشاه بازار کې دننه د طالب وسله والو پر یو کور باندې شوی و چې پکې د راپورونو تر مخه اوولس وسله وال وژلي شوي ول. د استخباراتي ادارو چارواکو په وینا په وژل شوو کې دولس افغاني، دوه پنجابي رانا اشرف نوید بټ او دوه بهراني وسله وال ابو یوسف او مولانا اختر زدران لمنځه تللي و. په روان کال کې هم د ډرون مرکز شمالي وزیرستان ګرځېدلې چې تر اوسه د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه شپاړس ترسره شوي بریدونو کې څلور په سویلي وزیرستان او نور دولس ټول په شمالي وزیرستان کې شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونې ته غوږ یې. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د خیبر پښتونخوا د صحت وزارت په پیښور کې د پولیو د یو بل ناروغ تصدیق کړی دی. د پولیو نوی کیس مخې ته راتګ سره په صوبه کې په روان کال کې د پولیو ناروغانو شمیره 15 ته رسیدلې ده. نور تفصیل د پیښور نه زموږ همکار شبیر احمد جان اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. ستړي مشه شبیر احمد جان. لومړی راته دا وایي چې د خیبر پختونخوا د صحت وزارت د پولیو د نوي ناروغ په اړه څه ویلي دي؟ تاسو سره څه تفصیلات دي؟
بالکل ګلیاز، دا د خیبر پختونخوا د کوم د پولیو د مخنیوي د صحت اداره د ای پی ای نو هغوی دغه کیس تصدیق کړی دی. وایي چې دا د پیښور په ګلبهار سیمه کې یو کلن ماشوم دی. هغه کې دا تصدیق شوی دی کله چې د دوی په وینا دوی د دوه پلار سره هم تماس ونیول. نو د هغه پلار وایي چې دلته په یو کال کې نه پیدا کېدلو پرته دوی د پولیو چې کوم څاڅکي دي هغه نه دي ورکړی. همدغه وجه ده چې هغه کې د پولیو کیس مخ ته راغلی. ګولیا زه به تاسو دا ووایم چې تېرو څلورو کالو کې څلورو کاله پس په پیښور کې دا پولیو وایرس یا پولیو ناروغ مخې ته راغلی دی چې ورد سری په ټولو خیبر پختونخوا کې په روان کال کې د پولیو کیسونو شمېره ناروغ شمېره 15 ته رسېدلې ده. چې ګولیا
په دې اړه باندې د خیبر پختونخوا حکومت څه داسې هلې ځلې کړي دي چې دا خو یو نوی کیس مخې ته راغلی، خو خیبر پختونخوا نوی ائتلافي حکومت د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه داسې ګامونه تر اوسه پورې کړي دي؟ تاسو په هغه کې څه شته علم کې؟
نه جی ګولیا، داسې چې کوم په تاسو ته یا د تیر حکومت دا یا صحت محکمې چې کوم نه تیر حکومت کې دا په بیړني بنیادونو باندې دا کمپاین پیل کړو. او دا 13 دسمبر وروسته یې تیر کال داسې چې کله د پولیو څاڅکي ورکوونکو باندې بیلابیلو سیمو کې بریدونه شروع شوي دي چې په دلسو نه سیوا کسان وژل شوي هم دي. خو د هغې وروسته د نوي حکومت راتلو سره دوی داسې څه ګامونه نه وي پورته کړی چې ګني یا خو دغه چې پولیو څاڅکي ورکړي هغوی ته څه تحفظ ورکړي یا په بیړني بنیادونو باندې دغه ناروغو ته څاڅکي ورکړي. خو ولې د ای پی ای چې کومه اداره د پولیو د مخنیوي ادارې هغه خپلې ځلې کوي او دغه هم ځلي حکومتونه ټول دغه کسانو ته د تحفظ او د سیکورټي هم کوشش کوي. ولې اوس پورې چې کوم پولیو څاڅکي ورکوونکي راغوی د دې تحفظ او د دې ته چې کوم سیکورټي ورکړه ده د هغې نه مطمئن نه دی او زیاتره سیمو کې هغوی د پولیو څاڅکي ورکوونه انکاري هم دي.
یو بل خبر هم داسې راغلی دی چې د روژه میاشت راغلی ده او نن په خیبر پختونخوا کې روژه هم ده. که موږ ګورو د لوډ شیډنګ مسله چې ده ورځ تر ورځ سنگین کیږي او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي که چېرې د لوډ شیډنګ په مسله قابو ونه موندل شو یا هغه غوښتنې ونه منل شوي نو هغه هم په احتجاج کې برخه اخلي. په دې اړه تاسو سره تفصیلات دي؟
بالکل ګولیا، سینو چې تاسو وینئ سلورمه روزه ده په خیبر پختونخوا کې چې کوم دوی وعده کړی وي چې را د پښمنۍ مال او رجمات ټیم کې تراو په ټیم کې به کم از کم لوټړې نه کیږي. نو هغه خیبر پختونخوا زیاتره سیمو کې د پښمنۍ چې څنګه شروع کیږي بدلی لاړ چې تر ناوخته پورې بدلی نه وي خلک په تیار کې پښمنۍ کې دارم د روژه ماته تر هغه په ټایم کې هم بدلی نه وي بلخوا ګرمي ډېره زیاته سیوا شوې ده نو خلکو ته یو شمېر ستونزې نو په دې باندې پرویز د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پر خټک پرون په نوخار کې خبریالانو ته ویلو چې دا ډېره ناانصافي ده د مرکز حکومت ته بیا بیا ویلي دي په صوبایي حمله کې دوی قرارداد هم منظور کړی دی خو ولي کچر مرکز د دې صوبې د ستونزو حل نه کړل ځکه چې دوی په وینا خیبر پختونخوا د ټول نه زیاته بجلی پیدا کړي ټول ارزانه بجلی پیدا کړي یو خو دوی ته چې کومه کوټه ده هغه نه ملاوېږي او نه دوی ته چې کومه زیاتلوټ شوې هغه کېږي نه دوی دا وینا کچر د ستونزو هوار نه کړی شو نو دوی به د ولس سره بار روزی په احتجاج بلاس پور کې دغه اسلام آباد پارلیمنت هاوس مخه ته به هم احتجاج باندې لاس پور کړي. جی
ډیر مننه شبیر احمد جان د تفصيلاتو نه قدرمن اوریدونکو د پی خبرنه زمونږ همکار شبیر احمد جان بو چې د پولیو د نوی ناروغه او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په اړه تفصيلات راکو.
دا مشال ریډیو دا
قدرمن اوریدونکو د پاکستان سفران وزارت وایي چې د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو په موده کې د یو کال مودي غزولو په اړه فیصله نه ده شوی او په دې اړه به حتمی فیصله د پاکستان وفاقي کابینه کوي. د دین وړاندې که تاسو ته یادی د پاکستان د کډوالو د وزارت وزیر په افغانستان کې د خبره کړې و چې دغه موده 2015 کال پورې غزولې ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د پاکستان سفران وزارت ویلی دی چې افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده تر کال 2015 پای پورې نه ده غزولې بلکې د لړکې به حتمی فیصله د پاکستان وفاقي کابینه کوي. د سفران وزارت لخوا د افغان کډوالو لپاره چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ 13 میاشت په افغانستان کې خپل همپایا وزیر سره ملاقات کړی وو چې پکې د افغان حکومت او یو ان ایچ سی آر لخوا د افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده تر کال 2015 پورې د غزولو په حق لا سفارشات وړاندې کړې شوې وو. خو په دې سفارشاتو باندې پاکستان وفاقي کابینه په خپل اجلاس کې غور کوي او د هغې وروسته باید څه حتمی فیصله کوي. نوموړي وویل
ټایم لا ایکستند شوی نه دی، دا به کابینه ته ځي. کابینه په خپل نیکسټ میټینګ کې دا شی به کنسیډر کوي چې کوم منیسټری آف سفرون، یو ان ایچ سی آر، ګورنمنت آف افغانستان او نور چې څونه من سره هم سټیک هولډرز دي هغه سره مشورې نه پسته یو پالیسی جوړه شوې ده. په هغه پالیسی کې دا یو ریکمنډیشن دی چیرہ دانا ٹائم نور منگا ٹرائی پارٹیٹ ایگریمنٹ اور پی او آر کارڈ ایکسٹینڈ ہو خدا و ڈسکس کی گی پا کیبینٹ کے اور کیبینٹ چکل فیصلہ ہو کی نو آو بیا پاغمان امپلیمنٹیشن کی گی.
یاد دیوی چی دا تیر کال دسمبر میاشتے پا یو درشتم نیٹا دا افغان کڈوالو مودا پورا کی دو روستو دا حقا وقت وزیراعظم راجا پرویز اشرف دے کڈوالو پا پاکستان کی دا اسارتیا مودا دا روان کال دا جون درشتم نیٹے پورے غزولی وا. دا ملگری ملتونو دا کڈوالو اداری یو این ایچ سی آر پا پاکستان کے ترجمانہ دنیا اسلم خان وائی چی دے کډوالو د اسارتیا موده خو پوره شوې ده، خو سفران وزارت ورته یقین دهانی ورکړې ده چې تر څو د پاکستان وفاقي کابینه د افغان کډوالو په حق له فیصله و نه کړي تر هغه دا رجسټرډ کډوال به په پاکستان کې ژوند کولای شي.
سټریټیجی جوړ شوې ده د پاکستان حکومت د هوسا سټریټیجی ته د کابینه د منځوري ضرورت ده او امکان ده چې ډیجر و کابینه ته دا سټریټیجی ورکول شي او چې څنګه کابینه د هوسا منځوري ورکول شي نو دا به سټریټیجی اعلان شي. خو په دا مینس کې چې د کوم افغانان سره د پولیسو یا د نور چې کوم سیکیورٹی اہلکاران دی داغو دلا سے زیادتی کی جی داغو دا پارم دا پاکستان حکومت سیفرون دا وزارت دا خواصہ صوبائی کم ہوم ڈپارٹمنٹس دی آغو تا دا انسٹرکشنز اور کال سے او چی پولیس ہوتا اور نور چی لا انفورسمنٹ اتھارٹیز دی آغو تا دا او ایل سی چی پی او آر کارڈ او سم یو قانونی دستاویز یا دا کم وقت بری سی نوی دستاویز نی راغلی بکار دادی چی دا دستاویز احترام و کال سی.
دا یو این ایچ سی آر دشمیرے ترمخہ دا وقت دا شپالس لکو سخزیات افغان کڈوال پا پاکستان کی میش دی چپکیش پک دیرش فیصد په کیمپونو کې او څلور شپېته فیصد په خاریو او کلیوالو سیمو کې ژوند کوي. د تر څنګه تقریبا یو ملیون غیر رجسټرډ افغان کډوال هم په پاکستان کې میشت دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
قدمن اوردونکو د شنګای د همکاري ټولنې د بارونو چارو وزیرانو پرون په قرغستان کې د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي. بي د افغانستان حالات پر خپل هوادونو اغیزمن وبلل او له ملګرو ملتونو یو وغوښتل چې د افغانستان د قضیه په حل کولو کې رول ولوبوي. نور تفصيل اسمت ساروان راکوي.
د شانګهای د همکارۍ ټولنې د خړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران باور لري چې په منځنۍ آسیا کې سوله او ثبات د افغانستان په حالاتو کې له انکشافاتو سره تړلې دي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا خبره د شنبه په ورځ د دغه هیواد په چولپان اتا ښار کې د شانګهای د همکارۍ ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په غونډه کې وشوه. د غونډې برخوالو یادونه وکړه چې ملګري ملتونه د افغانستان د ستونزو د حل کولو لپاره نړیوالو هلو چلو کې مرکزی رول لوبوي او د افغانستان د وضعیت په احیا کولو او د سولې د ټینګښت لپاره د افغانانو د غوښتنو ملاتړ کوي. د شانګهای د همکارۍ ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو همداراز وویل دا ټولنه پر یو خپلواک سوله ییز بې پلوه سوکاله له تروریزم او جرمونو او د مخدره موادو له کاروبار د پاک هیواد په توګه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بدلیدو ننګه کوي. د غونډې برخوالو وزیرانو د منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا پر وضعیت هم اندېښنه ښکاره کړه او په دغو سیمو کې د منل شویو نړیوالو اصولو او نورمونو پر اساس د ثبات سوکالۍ او پرمختګ غوښتنه وکړه. د شانګهای د همکارۍ ټولنه په 2000 لومړي میلادي کال تاسیس شوې ده. روسیا، چین، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان او تاجکستان غړي هیوادونه دي. افغانستان، هند، ایران، منګولیا او پاکستان د دې ټولنې په غونډو کې د سارونکو په توګه ګډون کوي.
زموږ همکار اسمت ساروان و چې د شنګای د همکارۍ د ټولنې د بارونو چارو وزیرانو د غونډې حال یې راکولو. د افغانستان په اړه یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو. د ولسی جرګې ځینې غړو ویلي چې د سولې عالي شورا په خپلو هڅو کې پاتې راغلي او د سولې پروسه د ولسی جرګې ته وسپارل شي. دوی ویل په دې لار کې په میلیونو ډالر ولګېدل خو هیڅ نتیجه ترې نه ده ترلاسه کړې. ادارې پلاوی ویل په دې حق لپاره د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیشن ته دنده وسپاري چې یو طرح جوړ کړي. د سولې عالی شورا وای مخالفینو سره د سولې په پروسه کې پرمختګ شوه دي. نور تفصيل د خان محمد سین پر رپورت کې ورو.
دوی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د مخالفینو سره د سولې د پروسې په نامه په میلیونونو ډالر ولګېدل خو نتیجې پرته له ناکامۍ څخه نور څه نه دي. د جرګې غړو مولوی رحماني او منور شاه بهادری وویل
داسې باید داسې یو طرحه ولري چې د سولې دا پروسه لغوه اعلان شي او بیا په یو میکانیزم کار وشي. دا کاروان چې د سولې په نوم روان دی هیڅ ستونزه نشي حلولی. د سولې شورا چې ډیره بودیجه یې ولګوله په خپل کار کې ناکامه ده. افغان حکومت او نړیواله ټولنه هم په دې پروسه کې هیڅ ونه کړل. د مذاکراتو لپاره د طالبانو دفتر هم وتړل شو. زما پیشنهاد دا دی چې د سولې د پروسې چارې د ولسی جرګې ته وسپارل شي.
د ولسی جرګې دې غړو وویل سره له دې چې د سولې د پروسې د پرمخ بیول ورګانونه د پرمختګ ادعاوې کوي خو لیدل کېږي چې په هیواد کې ناامني د مخالفینو بریدونه او د جنگ شدت له یوې نه بلې ته مخ په زیاتېدو ده. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل د جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ته بدن د وسپاري چې په دې هکله یوه طرحه جوړه کړي. بلخوا د سولې عالي شورا وایي چې په شاوخوا درې کلونو هلو ځلو کې د سولې د مذاکراتو لپاره په ملي، سیمه ییزه او نړیواله سطحه پرمختګونه کړي دي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار آزادی راډیو ته وویل د سولې پروسه د ملي شورا د شوې پریکړې له مخې پرمخ وړل کیږي.
نظر اعضای محترم
د ملي شورا د محترم غړو نظر د احترام وړ دی. په خپل ملي شورا د عمومي عفو او ملي پخلاینې قانون وضع کړي. د دوی د پریکړو سره سم د سولې عالی شورا جوړ او فعالیت کوي. موږ به پرمختګ له دوی سره شریک او مشورې به ومنو.
له دې مخکې هم د ولسی جرګې په ځینو غونډو کې د سولې پر روانه پروسه انتقادونه شوې دي.
زموږ همکار خان محمد سیندو چې د ولسی جرګې په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کوله.
پختو وای مشال ریډیو وار
قدمونه اردوونکو ایکسپریس ټریبیون په یو اداریا کې لیکلي خراب امنیت پاکستان ته د ټولو نه لوی خطر دی او د ترهګرۍ د نوغي استلو لپاره د ریاست ټولو ادارو له په شریکه کار کول پکار دي. شاهین بونیری دغه اداریه لوستیدا او غټ کې په دې رپورت کې برابر کړی.
ورسپانه لیکي د قومي سلامتۍ په موضوع د ټولګوندیز کانفرنس نه وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د هیواد د استخباراتي ادارې ISI دفتر ته تک خای چې نوموړی د ترهګرۍ د خطر نه خبر دی او غواړي چې د هغه ټولو ادارو سره په شریکه کار وکړي کوم چې د یاغیتوب او د تشدد د نورو شکلونو پر ضد په جګړه کې بوخت دي. وزیر اعظم دغلته د ISI د مشر جنرال ظهیر الاسلام څخه د امنیت سره تړلو موضوعاتو باندې معلومات واخستل. په دغه موقع د فوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم موجود و. په غونډه کې د پنجاب د وزیر اعلی شهباز شریف د موجودګۍ په اړه باید د نواز شریف مسلم لیگ ګوند وضاحت وکړي. د غونډې په اړه د ولس سره ډېر معلومات نه دي شریک کړی شوی، ولې د اسلام آباد نه راتلونکي راپورونه ښایي چې د ترهګرۍ پر ضد د یوې قومي ستراتیژۍ جوړولو په اړه دا غونډه په کامیابۍ سره ترسره شوه. په داسې حال کې چې د قومي سلامتۍ په یوه پالیسۍ جوړولو کار روان دی، د ولسي حکومت د غړو، فوزي اسټبلیشمنټ او استخباراتي ادارو ترمنځ مرستې په هیواد کې د ترهګرۍ د ستونزو د هواري لپاره ډېرې مهمې دي. ورسپانه په پای کې لیکي ترهګرۍ ته یوازې په هغه حال کې ماتې ورکړل کېدی شي کله چې ټولې ادارې یو شي او په شریکه کار وکړي.
زما همکار شاهین بونیری چې د ایکسپریس ټریبیون د ورسپانې د اداري غټ کې وړاندې کول چې د پاکستان د امنیت په اړه.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
قدرمن اردوونکو، تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو د افغانستان او د نړیوال موضوعاتو په حق له خو د ماستر علي حیدر دا سندره وورو او بیا به رپورټونو ته دوام ورکړو.
کل جہان سما جان لے بادشاہ سے کل جہان سما سلطان سما جانان دے، قربان کے سلطان سما
دا ماستر علی حیدر په غو کې مو دا یو قوالی چې واغه واوریدل وخت د سحر نه نی بجې شبی دی د فرخنده وزیر نه بده خبرونو لنډیز واورو.
قبالی سیمه شمالی وزیرستان کې پرون د امریکایي بے پلټ الوتکو په یو برید کې دوه مشکوک بهر ملکی وسوال وجل شو دي. په سیمه کې د استخباراتي ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي د میرعلي موسکی کلی کې تر سره شوی برید کې دوه ترکمن وجل شو دي. د پېښور په ګلبهار کې یو کلن ماشوم عزیز محمد ته د پولیو وایرس لګیدلی. د صحت محکمې د پولیو د دغه کیس تصدیق کړی او وایي د سره په روان کال کې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د کیسونو شمیره 500 ته رسیدلې ده. د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړو ویلي د سولې عالي شورا په خپلو هڅو کې پاتې راغلی او د سولې پروسه د ولسی جرګې ته وسپارل شي. دوی وایي په دې لاره کې په میلیونونو ډالرې ولګېدې خو هیڅ نتیجه یې ترلاسه نه شوه. د امریکا د دفاع وزارت وایي د 2014 کال تر پای پورې به د افغانستان هوایي ځواک شپږ اتیا روسي الوتکې ولري. د سودان په ډارفر سیمه کې پرون 16 ساعتي کارکونکو د یوې پټې حمله په نتیجه کې وژل شوی. د افریقا لپاره د ملګرو ملتونو مشن یونا میډوای دا د امن د پرځای کولو په عمل کې په تیر 15 کلن تاریخ کې تر ټولو بده پیښه ده. عراقي چارواکي وایي په بغداد کې د سنیانو په یو جماعت په بمی چاودنه کې 60 کسان وژل شوي دي. دغه چاودنه د کرکوک د بمی حمله یو ورځ وروسته مخې ته راغلی چې په کې 60 کسان وژل شوي دي. د ترکی پولیسو په استنبول ښار کې د مظاهرچیانو د خورولو لپاره اوکې بیونتي ګیس او د ربړ ګولې استعمال کړې دي. مظاهرچیان په غازی پارک کې د مظاهرو لپاره راټول شوي دي. دغه ځای د حکومت خلاف د تیرو مظاهرو مرکز وو. دغه پارک په روانه اونۍ کې د خلکو لپاره پرانستل شو. په مصر کې سارنوالان وایي دوی د لری کړل شوي ولسمشر محمد مورسی پر خلاف د شکایتونو پلټنې کوي چې په هغو کې جاسوسي د خونړۍ تاوتریخوالي پارول او د اقتصاد تباهي شامل ده.
فرخنده وزیر وا چې تاسو د خبرونو لنډیز اوړاندې کول سوښ شوې د پاکستان کورونې ورسپانو ته کتنې دا چې نن د پاکستان کورونې ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبري کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل لغه لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې برابر کړی.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري په سکیورټي صورتحال او د استخباراتو په موثره نظام جوړولو لیکلي دي. د ایکسپرس ورسپانو وایي چې 13 ورځو کې وزیر اعظم د داخله وزارت دورو کړه او د هغې نه یو ورځ وړاندې د استخباراتو ادارې ISI سر دفتر ته ورغلی و چېرته چې هغه ته په ملکي امنیتي صورتحال او دې ته په ورپېښو خطرو خبرونه ورکړې شوه. اداري وایي چې وزیر اعظم دغه لړکې د معلوماتو یو بل سره شریکولو په یو غوره نظام جوړولو زور وړو او ویل چې پاکستان کې د سرمایه کاری نه کېدو لوی وجه هم ترهګری ده او بلدا چې چین غواړي دلته د عربونو ډالرو سرمایه کاری وکړي خو د دې لپاره به موږ د خپل کتاب نه د ناکامۍ ټکی لرکول وي او په هر صورت کې به امنیت ټینګ ساتل وي. ادارې مخکې وایي چې زموږ ملک د ترهګری د پیښو لوی وجه د استخباراتو د نشوالي هم ده او بلدا چې د وفاقي او صوبایي ادارو خپلو کې هم رابطې مضبوطې نه دي چې ورسره ترهګر په اسانه خپل هدف ته ورسي. باید چې د معلوماتو او استخباراتو د راغونډولو او هغه د یو بل سره شریکولو یو کوټلې نظام جوړ کړی شي نو د سره با ترهګر د کاروای نه وړاندې ونیول شي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې خیبر پښتونخوا کې هم ماشومانو کې د شری مرض په زیاتېدو دی او هسپتالونو ته راتلونکو ماشومانو کې د 14.5% ماشومانو کې د شری تصدیق کیږي. ادارې وایي چې د دې کې داسې واړه هم شته چې ورته د شری نه د بچ کېدو ټکي وهل شوی دي او بیا هم په هغوی د بیماری راتلل ډیره د اندېښنې خبره ده. ادارې مخکلي کې چې د شری په شورو کې په ماشوم ته وراشي او بیا په وړې وړې دانې راښکاره شي خو که د دوران د ماشوم بریښونه هم شو نو دا بیا ډیره د خطرې خبره ده. نو ځکه په کار ده چې ماشومان د علاج لپاره سم د ماشومانو ډاکټر ته وښودل شي او بل دا چې حکومت ته هم د راتلونکي خطرناک حالات په نظر کې وساتي او ټولو صوبه کې د ساسکو یا ټیکې لګول یقیني کړي. د دې سره سره دی د هغه زړو ټیکو چې د لګېدو باوجود ماشومانو ته بیماری راولاړه شوې ده د هغې پته هم ولګوي او چې دې کې کوم ځای کې کمی دی او دا د چا غلطي ده او ذمهوارو ته دې سخت سزا ورکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگټن پوسټ لیکي د سوات ملالی یوسف زئی د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په خپل وینا کې د امن او تعلیم پیغام ورکړه. بلخوا بی بی سی لیکي باید امریکا، افغان حکومت او طالبان د سولې د عمل په اړه بیا خبرې پیل کړي او د خبرو د لارې یو حل راوباسي. د دغه دواړو مقالو غټ ټکی له فرخنده وزیر ناورو.
واشنگټن پوسټ لیکي ملګرو ملتونو د جولای 12 نیټه د ملالا یوسفزئی د ورځې په توګه ولمانځله. دا د هغې 14 کلیزه وه. هغې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په خپله وینا کې وویل، د دې په ژوند کې بېله دې چې کمزوري، ویره او ناهیلي مړه شوله، نور هیڅ بدل نه شو. د هغې پر ځای قوت، پیاوړتیا او حوصله پیدا شوه. د سوات ملالا یوسفزئی چې د جنکو تعلیمي کمپاین یې چلولو، تیر کال د اکتوبر په 9 وسلوالو طالبانو په ډزو وشتلې وه. ملګرو ملتونو د جولای 12 نیټه د ملالې د ورځې په حیث ولمانځله، خو هغې په خپله وینا کې وویل چې دا ورځ د هغې نه، بلکې د هغه ټولو ماشومانو ده چې تر اوسه یې چا غږ نه دی اورېدلی. هغه وایي، یو ماشوم، یو استاد، یو قلم او یو کتاب په نړۍ کې بدلون راوستلی شي. ورځپاڼه لیکي ملالا د تعلیم مبارزه ده. هغه د نړۍ د ټولو ماشومانو لپاره تعلیم غواړي او د دې نه دا هم ثابتېږي چې طالبان ولې د هغې نه وېرېدل. د هغې په اواز کې ډېر زور دی. هغه یوازې د یو 14 کلن ماشوم لپاره مثال نه ده، بلکې د هر عمر د انسانانو لپاره یو مثال ده. واشنگټن پوسټ لیکي سالګره دې مبارک شه ملالی، دا نړۍ ډیره خوشبخته ده چې تا غوندې ځوانان لري. بلخوا بی بی سی لیکي په دې تیرو نږدې ورځو کې داسې رپورټونه راغلل چې طالبان په دوحا کې خپل دفتر بندوي او د کله نه چې په قطر کې دغه دفتر خلاص شوی طالبانو هیڅ نه دی استعمال کړی. د دغه دفتر نه د دوی د جنډې د کوزیدو وروسته طالبان دغه ودانۍ ته نه دی داخل شوی او دا خبره اوس د هغه ټولو خواو لپاره د عزت مسله هم جوړه شوې ده چې غواړي د یو بل نه سواوري او باید اوس په یوې داسې لار کار وشي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. یو حل یې دا هم دی، باید طالبان خپل بیرغ په ودانۍ د دوی نوملیکنې ته دومره اهمیت ورنه کړي. افغان حکومت وایي باید طالبان دغه دفتر یوازې د خبرو لپاره استعمال کړي، نه چې ځان د افغان حکومت متبادل وګرځوي. په دوحه کې د سولې د دغه خبرو ناکامه کېدلو سره افغان حکومت د امریکا سره د امنیت د دوه اړخیز تړون په اړه خبرې هم د زنخکار شوې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
کتمنه اوریدونکو، د ګونتنامو زندان چې په امریکا کې د 2001 کال د ستمبر د 11 تروریستي حمله وروسته جوړ شوی، د بیلابیلو هیوادونو یو شمیر اتباع پکې بندیان، د کوم ثابت جرم او د محکمې له حکم پرته بندیان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې وه چې دا زندان به تړي، خو د یوې شمیر سیاسي او تکنیکی ستونزو له امله دا زندان تر اوسه نه دی تړل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا د دې زندان د تړلو اراده کړې ده. په دې اړه اسوسییټډ پریس اژانس یو رپورټ خپور کړی دی چې تفصیل یې لازمون همکار جان آقا الکوزین اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د ګوانتانامو زندان د تړلو نوې هلې ځلې پیل کړې او له بهرنیو حکومتونو سره هیله پیدا شوې چې په زندان کې د اوږدې مودې ساتل شویو بندیان به وطن ته ستانه کړي. کویت وطن ته د خپلو پاته دوو بندیانو د راستنولو په مقصد سلاکاران ګمارلي دي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون 13 میاشت د اتو سترو صورتي هیوادونو د غونډې په څنګ کې له جمهور رئیس اوباما څخه وغوښتل چې د دې هیواد وروستۍ بندي دي هم خوشي کړي. د افغان بندیانو خوشي کول د امریکا او طالبانو د خبرو د اجنډا په سر کې دي. په ګوانتانامو زندان کې د یوې نامعلومې مودې لپاره د بندیانو د ساتلو پر سر د امریکا او متحدانو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی، په خاص ډول له عربي هیوادو سره چې د 168 بندیانو اکثریت د همدې هیوادونو اتباع دي. تونس، مصر او یمن له امریکا څخه غوښتي چې د دوی بندیان دي ورته وسپاري. د جمهور رئیس باراک اوباما اداره غور کوي چې کوم بندیان به له خوشي کېدو وروسته د تروریزم لږ خطر رامنځته کړي. لسلو زیاتو بندیانو په زندان کې د نه خوړو احتساب کړی و او په یو شمیر په زوره خواړه خوړل شول. د امریکا پوځ د جمعې پر ورځ وویل چې زیات شمیر احتساب کوونکو په خوړلو پیل کړی دی. جمهور رئیس اوباما 13 میاشت مدافع وکیل کلیفرد سولوان موظف کړ چې د ګوانتانامو زندان د تړلو لپاره د بهرنیو چارو په وزارت کې دفتر بیرته فعال کړي. اوباما وایي سولوان چې د بهرنیو چارو په وزارت کې به د دفاع وزارت استازی وي، دنده به یې بهرنیو هیوادونو ته د بندیانو استول، انتقال وي او غور به وکړي چې په لومړي قدم کې د کوم هیواد بندیان واستوي. د اسوسییټډ پریس په باور ډېر امکان لري چې په ګوانتانامو کې افغان بندیان افغانستان ته انتقال شي. امریکایي چارواکو د باګرام زندان چارې چې شاوخوا 3000 بندیان پکې دي افغان حکومت ته سپارلې دي. د امریکا د مدني ازادۍ د شورا جک پوړی غړی کریستوفر اندرس وایي د افغان بندیانو د استولو لپاره هیڅ بهانه نشته. جمهور رئیس کرزی هڅه کوي چې په ګوانتانامو زندان کې 12 افغان بندیان وطن ته ستانه کړي. طالبانو هم له امریکایانو سره په مذاکرو کې له ګوانتانامو زندان څخه د خپلو 50 تنو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده.
زموږ همکار جان اقا الکوزی وو چې د ګوانتانامو زندان په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کړ. یو بل نړیوال موضوع هم تاسو لپاره لرو. د امریکا د استخباراتي رازونو د افشا کوونکی اډوارډ سنوډون وای هڅه کوي په ماسکو کې پناه واخلي، خو روسیې چارواکي وای سنوډون تر اوسه په رسمي ډول ورڅخه د پناه غوښتنه نه ده کړې. پر سنوډون تور پور دی چې د امریکا استخباراتي رازونه افشا کړي او دا مهال د واشنگټن تر سار لاندې دی. د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې پر دې مسله یو رپورټ برابر کړی چې صالح محمد صالح نور تفصیل دروروي.
روسي چارواکي وایي چې د امریکا استخباراتي افشا کوونکی ادوارد سنوډن ورڅخه په رسمي ډول د پناه غوښتنه نه ده کړې. د روسي د کډوالۍ چارو رئیس کنستانتین رومادنوفسکي پرون ویل چې په دې اړه یې لا رسمي درخواست نه دی ترلاسه کړی. سنوډن د جمعې پر ورځ د مسکو په شرمیتوا هوایي ډګر کې د بشري حقونو د ډلو له ځینو غړو سره په کتنه کې ویل چې هڅه کوي په روسیه کې پناه واخلي. سنوډن د چنګاښ یا سرطان پر دویمه نیټه له هانګکانګ څخه روسیه ته ولاړ او تر اوسه د مسکو د هوایي ډګر د ترانزیت په برخه کې اوسیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې پرون په قرغیزستان کې خبري کولې وی نه غوښتل چې د سنوډن د پناه غوښتنې پر مسله خبري وکړي، خو زیاته یې کړه چې مسکو په مستقیم ډول په دې قضیه کې دخیل نه دی. تاسو پوهیږئ چې موږ له سنوډن سره په تماس کې نه یو. هغه مسایل چې پرون د بشري حقونو له فعالانو سره مطرح کړي په پراخه پیمانه پر رسنیو کې راغلي دي. زه هم د نورو په څیر ور باندې خبر یم. په روسیه کې د پناه اخیستلو لپاره د قوانینو له مخې باید ځینې مشخص مراحل طی کړي. لومړی ګام دا دی چې د مهاجرت د خدماتو له فدرالي ادارې څخه په رسمي ډول غوښتنه وسی. سنوډن د امریکا د استخباراتو پخوانی قراردادي دی چې د امریکا د پټو استخباراتي رازونو د افشا کولو په تور د واشنگټن تر تعقیب لاندې دی. د اوباما ادارې له روسیې څخه غوښتي چې سنوډن دی له خپلې خاورې وباسي چې په امریکا کې محاکمه سي. سپینې مڼې د جمعې پر ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې ولسمشر باراک اوباما له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني تماس کې د نورو مسایلو ترڅنګ د سنوډن د قضیې په اړه هم خبرې کړي. واشنگټن د جمعې پر ورځ مسکو ته خبرداری ورکړ چې سنوډن ته پناه ورنکړي. په همدې حال کې د امریکا د څو جنوبي دولتونو ولسمشرانو پر امریکا انتقاد کړی او ویلي دي چې سنوډن ته به پناه ورکوي. په دې وروستیو کې وینزویلا، بولیویا او نیکاراګوا سنوډن ته ورته پیشنهاد کړی دی.
صالح محمد صالح او چې تاسو ته د امریکا د سار د پټ رازونو افشا کوونکی اډوارډ سنوډن په اړه رپورټ وړاندې کول.
دا مشال ریډیو ده.
کډمن ورو دن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولي خبرونه په مشال زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com په فیسبوک او همدارس په ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ. تاسو لپاره په دې خبرونه کې په سلام پښتونخوا کې نور رپورټونه هم لرو. د کلچر په اړه تاسو خبر شئ چې په پښتنو ځوانانو کې د کلچر په اړه څومره پوهاوی دي او پښتون کلچر ته او هغه ځوانان چې کوم بهر ملک میشتي هغه د کلچر نو څومره خبر دي او په دې اړه تاسو لپاره هم یو رپورټ لرو هغه تاسو اوریدلی شئ. خو د یو سفیانا کلام به وورو او د غیر استوبار رپورټونه ته دوام ورکړو.
Thank you.
صورت دا محمد نوے پیدا او صورت دا محمد نوے پیدا
سفیانہ کلام تاسې اوریدلو او ستاسې پام د رپورټونو په لور راګرځوم. د امریکا د دفاع وزارت وایي د 2014 کال تر پای پورې به افغانستان ته په لسګونو روسي سرخی الوتکې رانیول شي. د امریکا یو عالی رتبه فوجي چارواکي ویل دغه اقدام د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په خاطر مهم دی. د امریکا کانګرس د دې اقدام ملاتړ نه کوي. نور تفصیل سالم احمد صالح وړاندې کوي.
په پام کې ده د 2014 میلادي کال تر پای پورې د افغانستان هوایي ځواک شپږ اتیا روسي الوتکې ولري. د دغو ایم آی ولس ډوله الوتکو ډیره برخه به د امریکا لخوا د روسیې د دفاعي وسایلو لیوي صدرونکي کمپنۍ څخه رانیول سي. د واشنگتن پوسټ راسپنې د راپور لمخې د روسیې هغه دولتي کمپنۍ ده چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد رژیم ته درګرده وسلې ورکوي. د امریکا کانګرس پر دې مسله خوشاله نه دی، خو په دې برخه کې پر ډیر څه کولو هم نه دی توانېدلی. د امریکا د دفاع وزارت وایي د افغانستان شرایطو ته په پام سره تر ایم آی ولس ډوله الوتکو نوري شي او ارزانه الوتکې نسته. بل دا چې افغانان له دغو الوتکو سره ډیر ښه بلد دي. د دفاع وزارت د ډیر شو څرخیل وټکو درنیولو لورستي پیشنهاد سره د کانګرس د تیر کال دغه بندیز پروا و نه کړ چې لمخې به د روسیې له روسو بورون اکسپورت کمپنی څخه د 2014 میلادي کال له کلنۍ بودیجې څخه هیڅ ډول تجهیزات نه رانیول کیږي. واشنگتن پوسټ لیکي پر دې کمپنی دغه بندیز وروسته له هغې لرې سو چې مسکو ایران ته د ایس 300 ډوله توغندیو ورکول وځنډول او موافقه وکړه چې د ایران پر ضد به د ملګرو ملتونو د بندیز ملاتړ کوي. د امریکا پاووز د افغانستان لپاره د 2012 میلادي کال لخپلې زنګړې سوي بودیجې پیسې تر لاسه کړې چې تقریبا د 800 میلیونو ډالرو په ارزښت تړون تمویل کړي. د امریکا پاووز وایي ان که اړ هم سي چې د 2012 میلادي کال بودیجه وکاروي دغه تړون به مخته بیایي او د بندیز پر اصل به سترګې پټوي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په اپریل میاشت کې کانګرس ته ویلي وه ایم آی ولس ډوله سرخیل وته کې د افغانستان د لنجې حل دی. دغه الوتکې کلونه کلونه په افغانستان کې کارول شوی دی. په همدې حال کې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسی د کانګرس غړو ته وویل د دغو څرخي الوتکو رانیول له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان لپاره حیاتي ارزښت لري. د زیاته کړې هڅه کوي د افغانستان هوایي ځواک له دومره ظرفیت څخه برخمن کړي چې واقعا وکولی سي په 2014 میلادي کال کې د امن د تامینولو مسؤلیت واخلي.
کدمنه ودونکو صالح محمد صالح چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول او تاسو په یو بل رپورټ په لور راګرځوم. د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې د روژې په رارسیدو سره سم د جلال آباد ښار دوکاندارانو د خوراکي توکو په نرخونو کې زیاتوالی راوستي. دوی له حکومت نه غوښتنه کوي چې د خوراکي توکو نرخونه دی کنټرول کړي. بلخو د جلال آباد ښاروالي مسلین وایي چې د نرخونو د لوړوالي په تور یې ګڼ شمېر دوکانداران جرمانه کړي دي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په دغه رپورت کې راکوي.
یو لوري ته په جلال آباد ښار کې خلک د بیروزګارۍ نصر ټکوي، نو بل لوري ته وایي چې د روژې پر رسیدو سره د ښار دوکاندارانو د خوراکي توکو په نرخونو کې زیاتوالی راوستی دی. دوی د ښاروالۍ له مسؤلینو څخه غواړي چې د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي. یو تنې مشال رادیو ته وویل
جوړه چای بورا هر هغه سچ مثال مشروبات هم در حفظ بوتل کې مخې په 200 افغاني اوس په 150 افغاني دي. مخې مثال کوړی په 150 کلداري اوس په 2000 کلداري دي. همدغه سي بورا کوم چې په 150 خرڅي دي اوس په 150 روپے خرڅيږي. د ښاروالۍ قدم خواسته چې په تجارانو باندې خپل فشار راوړي تر څو چې د نرخونو خپل سم.
یو بل تن هم د خوراکي توکو له لوړو نرخونو سر ټکوي او وایي
هر کې رقم د قیمتي ده دروځي پر رسیدو سره چې دی یو شي نرخم بس معلوم نه دی. نه حکومت پښتنه کوي، نه شروالۍ پښتنه کوي. روزه کې بعد به وزله خلک چی شي که یخ دی که غوخه ده کروره دی چیلم د چا وس نه رسیږي بس روزه ده پناره بینی.
بل خو د ننګرهار د اسنابو او کسبګرو اتحادی مشر عزیز رحمان عرب وایي چې دوی په دې هڅه کې دي چې د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي.
شروالۍ سره هم شریک کړم دغه سید سکتوري د خوراکي سکتوري اتحادی چې عمومي ریاست جوړ شو دوی سره هم شریک
د خلکو د شکایتونو په وړاندې د جلال آباد ښار د ښاروالۍ د پلټنې مرستیال مدیر جمال ناصر وایي د نرخونو د لوړوالي په تورې ګڼ شمېر دوکانداران جرمانه کړي دي او ځینو دوکانونو ته یې قلپونه هم ورچولي دي.
دغه اسلامونه چې تاسو یې نیسئ موږ د یخ فابریکو ته هم لیکلي دي، قصابانو صنف ته لیکلي دي، د خیاطانو صنف ته لیکلي دي، د نانوایانو صنف ته لیکلي چې ډوډۍ په ښه کیفیت پخې کړي. تر اوسه پورې موږ په 5 کسان جریمه کړل دي او هغه جریمه په وان کې تحویل کړل دي او به ته ویزونه موږ ته راوړي دي.
په ننګرهار کې هر کال د روژې پر رسیدو سره د خوراکي توکو بیې له اسمان سره خبرې کوي چې له عملی د خلکو غوږونه پورته کیږي او د ښاروالۍ مسؤلینو د مخنیوي په لار کې په بیغورۍ تورنوي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا
د کلتوري اچ آر پښتانه پوهان وای د پښتو پر خاوره روان او جنگونو جګړو او د وګړو عربي هوادونو ته سفرونه د دوی ماشومان له ریښتونی پښتني کلتور څخه ناخبره پاتې کړي دي. دا چې د دغه ستونزې نور کوم وجوهات دي او د حل لارې څه دي په دې اړه اورو د هارون باچا دا رپورټ.
په داسې حال کې چې ساينس او ټکنالوژي په دې وروستیو کلونو کې خورا زیات پرمختګ کړی او پښتانه پر خاورې د شتو نامنیو له وجې مجبور شوي چې د رزق او ښه ژوند په لټه کې پردیو هیوادونو ته هجرت وکړي، داسې اندېښنې موجود دي چې ګنې د پښتو ځوان کلبه له خپل کلتور څخه لرې پاتې شي. د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او نومیالی شاعر اباسین یوسفزی وایي چې یو شمېر داخلي او خارجي کړې هڅې کوي پښتانه ځوانان له خپل کلتور څخه لرې باسي. د نوموړي په اند که پښتانه ځوانان په انټرنیټ او موبایل ټلیفونونو کې خپلې ژبې کارولو ته مخه کړي نو وبه کولی شي د دغه ناوړه دسیسو مخه ونیسي.
زموږ کلچر ته، زموږ تاریخ ته ډېر غله ناست دي او کوشش کوي چې دا زلمي لرې باسي. د پښتنو چونکې خپل وطن نشته نو د دې وجې نه د دوی په اختیار کې ډېر سیزونه نشته. بدبختي دا ده چې زموږ کم ثقافت، کم تاریخ، کم ورثه موجوده ده، نو د هغې د خوندي کولو لپاره نه په پاکستان کې داسې په باقاعده توګه باندې کار کېږي او نه په افغانستان کې هغسې کار کېږي. که چېرې د نوي دور سره ځان خلکو سم نه کړو موبایل کې، په انټرنیټ کې پښتو، پښتونولي او تاریخ، نو ممکنه نه ده چې د دې بچو کې هغه مقبولیت وو.
د خیبر پختونخوا د سوابې ضلع د شاه منصور کلي یو پیژندل شوی شاعر او لیکوال نورالامین یوسفزی چې د یادې صوبې د سکولونو لپاره د تعلیمي نصاب جوړولو د کمیټې غړی هم پاتې شوی وایي هڅه یې کړې پښتانه ماشومان له خپلو وطلانو او کلتوري ورثو خبر کړي.
تقریبا 50 کاله مخکې پښتنو شاعرانو دیبانو دا خبره محسوس کړې وه او ځکه چې پرامان سلیم ویلي چې د جماعت ملا عرب دی په مکتب کې ډیریوال دی یو استاد را پیدا کی خو پختون را پیدا کی دا نصاب عمر لوی اهمیت وی بندا خپل بچو تا پرونو مخی ننو مو د سبا هم خو پدا سی چې خپل جړو نه کټ نشي اوس کم لازمی نصاب مونږ جوړ ک چې غلا نو سکولونو کې ناسز نه دی وای کی زمونږ کمیټه دا کوشش وک چې خپل بچي کم دې نو دا خپل جړو سره مشنا کو او د ماروزی حالات سره سم په ژوند هم پوي کو.
نورالامین یوسفزی د پام ورلد شمیر پښتنو په عربي هیوادونو کې د مسافرو موضوع ته اشاره وایي چې دغه پښتانه خپل کورونو او ټولنې ته د عربي ژبې او کلتور اغیز راوړي.
څوک د پښتون نه امریکای جوړي څوک ته عرب جوړي څوک ته ازبک جوړي الانګه پښتون د خیره خو ټیک ټاک قوم دی خو ټیک ټاک مسلمانانو هم دی خپل کلتور خپل مقدسات خپل روایت خپل اجرا جماعت هر څه لري. ما غرض یو ملګری سره خبره کوله د اماراتو کې نو هغه ماته وی چې مشکل نه ده انو ما بیا سوچ کو چې دا پارابای کوي چې مافي مشکل کله چې د جبه خلک ذمہ دار وي اداري وي نو بیا چې د نورو قومونو نه ټکی راځي نو هغه ډیر په طریقه باندې کې دغه برخه جوړیږي او کله چې یو قوم ډیر ځای او تقسیم وي جغرافیایي لیا سره مو دغه هر سروانو جوړ وي چنګونه په هم کېږي او بیا دا وت زویل چې استاد جبه چې دنو دادو دوزخ جبه دا نو دې سټول سزونو سره په دې باندې خامخا اثر کوي.
په پیښور کې شاعر او پر کلتوري چارو نظر لرونکي اباسین یوسفزی بیا پر پښتنو ځوانانو د تبلیغي جماعت د افکارو او نظریو تاثیر ته هم ګوتنی سي چې وايي په ترڅ کې د پښتني کلتور ارزښت له پامه غورځول کیږي.
په تعلیم یافته ځوانانو کې د تبلیغ جراثیم کافي ده پورې ډیر هغه ومن هم دا وایي چې یاره بس مسلمانۍ ده پښتو مخته نه ده پښتون چې ده به خامخا مسلمانۍ او ډیر ښه بیلنس مسلمانۍ پښتانه چې ډیر سیکولر رنگ لري د خپل ځانم خیال ساتي معاشره او د خپل طبقې خیال ساتي اصل لار ادا دا چې خپل کلچر خپل تاریخ خپل ثقافت هم خیر نه کړی شي او خپل مذهب هم مخوړه دی.
د یادو دواړو خاغلی او شاعرانو او لیکوالانو له وینا سره سم د پښتنو ځوان کول باید داسې وروزل شي چې د نړۍ له پرمختللي او کامونو سره په ځغل کې ترې خپل سپیشلی کلتوري او تهذیبي ارزښتونه هیر نشي.
زمونږ همکار هارون باچاو چې د پښتنو په کلتور په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کولو د سلام پښتونخوا خبرونه خرچې پوته رسیدلی خو د مشال لړۍ خبرونه به دوام لري. د خبرونه په پای کې د قمرګولي داسې راوړو
کما پہ